خلکو په سرګندونو خبر کو. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان فکر پروګرام هم لرو، ک ترپایا را سره وینو ځوان فکر پروګرام هم درته وړاندې کوو. تاسو په رادیو سروي راکول شي چې موږ خبرونه د انټرنیټ لالار یم واوري، زموږ خبرونه د انټرنیټ لالار زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدل شي. همدارنګا ک azadiradio.com ته ورغلی، هلته زموږ ریپورتونه او نس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په زینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې پیدا کړئ او له هغه لارې زموږ په خبرونو خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. اوس هم پایل خبرونو کو پاموکړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا ټاپیل پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د روسیې د رسنیو د ریپورت له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکي کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر په پروژې بحث وکړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنې کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. وسم په مخړی بشپړ خبرونه ده. د ټاپیل پروژې سره پرون د نورو 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه وشوه. د هغه موافقه لمخې چې پرون په اشخابات کې لاسلیک شوه، د نوې پانګونه د ترکمنستان د غاز دولتي شرکت ترکمن غاز، د افغان غاز انټرپرایز شرکت، د هند د ګایل شرکت او د پاکستان د غاز ایلیتی سیستم لخوا کېږي. ترکمنستان د افغانستان تر سرحده پورې د دې پروژې د جوړولو کار لا دمخه پیل کړی دی. د ترکمنستان مرستیال صدر اعظم وویل چې د دې سند لاسلیک به د نور کار لپاره د دې کنسرسیوم هڅو ته لاره پرانیسي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هیله ښودلې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز زو د پایپلاین یا ټاپي د پروژې د رغونې کار له ټاکلي وخت مخکې پیل شي. د هرات د ولی وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل خلیل رحیمی د کانونو او پټرولیم له وزارت او د ترکمنستان له اړوند ادارو څخه وخت چې د افغانستان په خاوره کې د نن د دې پروژې مقدماتي څېړنې پیل کړي. خلیل رحیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تما ده د ټاپي د رغونې د چارو د پرمختګ په اړه په هرات ښار کې په یو سیمه ایز کانفرنس کې بحث وشي. ښاغلی فرهاد وایي په دې غونډه کې به د ټاپي د اهمیت او د دې پروژې د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث وشي. د فرهاد په وینا په دې غونډه کې به د هرات او شاوخوا سیمو استازي او د افغانستان او ترکمنستان جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. د روسیې رسنوی د ریپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان، کرغزستان او پاکستان مشان په نشتی راتلونکي کې په یو څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د حکومت سرچینو په حواله خبر ورکړی چې په دې سرمشریزه کې به د کاسا زر په نوم د برېښنا د انرژي د پروژې په اړه بحث وشي. کاسا زر له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لورې جنوبي اسیا ته د برېښنا د صدور ستره پروژه ده چې اشرف غنی، امام علی رحمان، الماز بیک اتمبایف او نواز شریف به په سرمشریزه کې په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د څه باندې یو میلیارد ډالر په لګښت دا پروژه به تر 2000 کال پورې بشپړه شي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیر په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په بلخ کې د کوکنارو کښت پر اوسه کال صفر ته رالوېدلې او خو د ریپورټونو له مخې سږ کال د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کوکنارو کښت بیا پیل شوی دی. سلامت عظیمي بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د هیواد په شمال او په خاص ډول په بلخ کې د کوکنارو د کروندو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. وویل د بلخ ولایت په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د کوکنارو کروندې باید له منځه یوړل شي. پرمن عظیمي په نشي مواد دروغ د ځوانانو پر زیاتېدو چې د دې په وینا شمیرې 3 میلیون ته رسېدلې هم اندېښنه وښوده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي د هغه ریپورټونو په اړه تحقیق کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې د لشکر طیبه افراطي چې د لشکر طیبه افراطي ډلې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. د پنجاب د ایالتي حکومت یو ویان پرون تایید کړ چې په دې اړه د دوی تحقیقات پیل شوي. د جماعت دعوه په نوم د دې خیریه ټولنې ویان دا خبره چې ګینې د پاکستان له قضا سره انډول اداره یې جوړه کړې رد کړې. دې ویان تکرار کړی ده چې اداره یې د بېلابېلو خلکو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره جوړه کړې او زیاته کړې چې په دې دفتر کې دیني عالمان د شریعت پر بنسټ پریکړې کوي. نو کچار کارپوهان د طالبانو سیستم ته ورته اداره بولي وایي چې د پاکستان په اساسي قانون کې ځای نه لري. د پاکستان په مرکزي سیمو کې داسې یو اقدام ساری نه لري خو طالبانو په قبایلي سیمو کې د اسلامي شریعت سره سمې محکمې جوړې کړې دي. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې درې سوه کارکوونکي یرغمل کړي. د سوریې دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. یرغمل شوي کسان د البادیا په نوم د سیمټو د شرکت کارکوونکي او قراردادیان دي چې د الدمیر ښار کې حمله پرې وشوه. د سوریې د ټلویزیون د رپورټ له مخې له دې کسانو سره د شرکت د مسؤلانو اړیکې وس پرې شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی له دې مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د داعش ډلې له برید وروسته د 1.5 او 200 ترمنځ کارګران تري تم شوي. بلخوا د بې سرحده ډاکټرانو موسسه وایي چې په سوریه کې له اوربان سره خلک له جدي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د بې سرحده ډاکټرانو د موسسې اجرایي رئیس بارت جنسنس پرون وویل چې د جګړو له کبله زیانمنو خلکو ته محدودې مرستې رسېدلې دي. خغلی جنسنس ویل په دې سیمو کې د شت لا هم روان دی او د سوریې 500,000 وګړي کلا بندي نوموړي هم دار زیادونه وکړه چې په تیرو دوو اونیو کې د مشق نږدې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر دوو روغتونونو هوایي بریدونه شوي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. جان کیری د بحرین په پلازمېنه ماناما کې له خپل بحریني سیل سره په ګډه خبري غونډه کې ویل په بحرین کې د ایران امریکایي پوځیانو تېره اونۍ د وسلو هغه چوپا ونیوله چې په یمن کې حوثي هغې وسلوالو ته استول شوی وه. جان کیری پر تهران غږ وکړ چې په سوریه او یمن کې د بحرانونو له هواري سره مرسته وکړي. دوی د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریه او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغند هڅو برخه شي او دا کار کولی شي. خو دا کار شي خلیج ته په وسلو بار کښتۍ لیږي. یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد حمد له ایران نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ویل چې د تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. دوستانو خبرونه مو لازده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي پاکستان د طالبانو خبرو ته په چمتو کولو په برخه کې کړې ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده. په دې اړه به رپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د مخدره موادو د کار په زیاتوالي اندېښنې راپورته شوي. په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ د منډو سیالۍ ترسره کړې ده. د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د پاکستان سره خبرې وشي. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د تاجکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ دې هېواد ته د بې پلوټه الوتکو پر واردولو او له دې الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایې کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال مشال رادیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمهواري نه ده. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فبروري په درویشتمه اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر د ویاند مرسیال د واخان میناپال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو په دغه وعده باندې ونه خطې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره د دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکراتو ته کښېني. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نورو اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نورو اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وښي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړې ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هېواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه مه وای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
ما ته خو دا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې پې تنګ شوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې څه فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو څو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو الی په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نسو پټولی چې ځینې خاص په طالبانو کې شته چې هغې کاملا خود مختاري شي او قویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولی. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې د دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه سي.
بلخه د افغانانو د ژغورنې په نوم شورا ټینګار کوي چې د سولې پروسې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی پاکستان سره د سولې خبرې وشي. د دې شورا د محمد ناقد تر مشرۍ لاندې پرون د موجودیت اعلان وکړ. په باور د افغانستان د سولې پروسه اوس د سیمې د هیوادونو ترمنځ یوه لوبه ګرځېدلې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغان سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره د څلورو هیوادونو ګډو هلو ځلو په لومړۍ کې هیلې راټوکولې وې، خو د دې پروسې ځنډ یو ځل بیا بېلابېل بنسټونه دې ته لیواله کړي چې د بریالیتوب لپاره یې خپلې طرحې بیان کړي. په دې لړ کې د افغانانو د ژغورنې په نوم جوړه شوې نوې شورا وایي چې سولې ته د رسېدو په خاطر باید افغان حکومت په لومړۍ کې له پاکستان سره خبرې وکړي. د دې شورا مشر محمد الله ناقد د پنجشنبې په ورځ د ژغورنې شورا له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل تر هغې چې پاکستان خپلو هیلو ته ونه رسېږي په افغان خاوره کې به د سولې او ثبات ټینګول سخت کار وي. په پیل کې باید داسې لار وسنجوو چې د ګاونډیانو سره ستونزې حل کړو، حتی باید د دوه هیوادونو ترمنځ سوله وشي. دواړه لوري باید خپلې غوښتنې مطرح کړي او یوه منطقي دایمي حل لاره ورته پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د سولې په خبرو کې د پاکستان رول تل مهم ګڼلی دی. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په وروستیو کې منلي چې د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې ژوند کوي او پاکستان پر هغوی څه نفوذ هم لري. نه دی وړاندې په کابل او اسلام آباد کې د دغې ډلې د پخلاینې لپاره د افغاني، پاکستانی، امریکایي او چینایي استازو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې شوي چې له مخې یې باید 13 میلادي میاشت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابره شوې وای. له هغې وروسته کله یوې خوا طالبانو دا خبرې رد کړې، له بلې خوا بیا افغان حکومت وویل چې پاکستان په هغو خبرو عمل نه کوي چې له مخې یې باید وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په افغانستان کې د سولې راوستلو په خاطر د پاکستان رول مهم ګڼي، وای چې که پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي دوی به نور انتخابونه غوره کړي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له چین او امریکا څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار وارد کړي.
مطمئن یو چې پاکستان هم په همدغه لاره کې ډېر غټ رول لوبولی شي، او د پاکستان هم غواړو چې په خپل عهد باندې وفا وکړي، د نورو هم غواړو چې په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي. که ټول هر یو د هغه ممالکو نه چې څلور اړخیز ناستو کې ګډون درلود په خپل تعهداتو باندې عمل وکړي، زه امیدوار یم چې انشاءالله د مذاکراتو دپاره یا د صلحې دپاره یو ښه لار انشاءالله زموږ مخې ته راځي.
له دې سره خپل افغان او پاکستانی چارواکو بیا په افغانستان کې سوله او ثبات په پاکستان کې د ثبات په معنا بللي، خو د کارپوهانو په باور دا هغه څه دي چې یوازې د شعار تر حده پاتې شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه اکبر بارکزی وړاندیز کوي چې نړیوال قدرتونه باید د افغانستان ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړي تر څو پاکستان دې ته مجبوره شي چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي چې په پایتخت کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې یې له 40,000 څخه زیات مستحق او بېوسله فارغان په تخفیف یا هم په وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمالفي کیږي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د هغو بې وطلو او مستحقو ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ژمن دی کوم چې د کانکور په اعلان شوو نتایجو کې ښې نمرې نه دي اخیستي او یا د خپلې خوښې وړ پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین سید کمال سادات د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ځوانان به یا په تخفیف او یا هم په وړیا ډول هغه خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته ورمعرفي کړي کوم چې تړونونه یې ورسره کړي دي.
ټول هغه ځوانان چې هغه د کانکور په ازموینو کې د خپلو خوښو پوهنتونونو پوهنځیو ته نه دي بریالي شوي، د ځوانانو چارو معینیت هغوی ته له پوهنتونونو سره قراردادونه وکړل، دوی به موږ په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول اړوند پوهنځیو ته ورمعرفي کوو.
خاغلی سادات دغه شان ویل هغه ځوانان چې د کانکور په اعلان شویو نتایجو کې په ښه درجه راغلي دوی به ورته د ایوارډونو او ستاینلیکونو د ویش د پروګرام تر څنګ په بهرنیو پوهنتونونو کې د زده کړې امکانات ولټوي. د افغانستان د ځوانانو د معینیت د معلوماتو له مخې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې له خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له 50 څخه زیاتو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې له مخې به یې له 40,000 څخه زیات مستحق او بې وطي فارغان په تخفیف یا هم وړیا ډول دوی ته د زده کړو لپاره ورمعرفي شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1994 کال د کانکور د ازموینې نتیجې د تیرې یک شنبې په ورځ اعلان کړې چې له مخې د ټولو ګډون کوونکو 1,9,614 فارغانو څخه 85,012 دولتي پوهنتونونو او 46,906 نیمه علي دولتي موسسو ته کامیاب شوي دي. دغه شان دغه وزارت د ورکړل شوي معلوماتو له مخې 15,458 کسان خصوصي تحصیلي موسسو ته کامیاب شوي او 2,903 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د ژمنې تر څنګ هڅه کوي چې د زده کړو د کیفیت برخې ته هم جدي پام وړوي. د ګوهر شاد د لوړو زده کړو د تحصیلي موسسې یو تن مسؤل نعیم افضلی:
تنها با امضا کردن
یوازې په لاسلیک سره باید د ټولنې، رسنیو او خپل وجدان سره لوبې ونه کړو. زموږ پیاوړتیا زموږ په کیفیت کې ده. هغه څه چې تبلیغات کوو باید خلکو ټولنې ته وړاندې کړو.
پر مردم و بر جامعه اور با تقدیم.
په افغانستان کې هر کال په ډیر شمیر ځوانان له 12 ټولګي څخه فارغيږي چې ټولې دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته نه جذبيږي. نو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسې د دغو ځوانانو د لوړو زده کړو او د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره هیلمن پنازایونه ګڼل کیږي. خو ویل کیږي چې په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په یو شمیر مؤسسو کې لکه څنګه چې لازمه ده د زده کړو کیفیت ته پام نه کیږي، کوم چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په تیره کې دا منلې او د سمون او بدلون ژمنه یې کړې ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
مغغلی ازادي رادیو نوري د افغان مرمنو د همغږي شبکې د بیسوادي پر ضد کمپاین پیل کړی. د دې شبکې چارواکو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د دې شبکې غړي د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دې هواد د ښځو د سواد د کچې لوړول په پام کې ونیسي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې دا شبکه به ډېر ژر د سواد غوره ډالۍ د ترینوان لاندې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یو غړی شهلا امیری وایي چې د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي.
شبکې هماهنګي زنان با برگزاری نشست
د ښځو د همغږي شبکې په نننۍ ناسته کې خپل موجودیت اعلان او د بیسوادي پر ضد ملي کمپاین چې هدف یې سواد د ښځو لاسرسي دی پیلوي. په ټولنه کې سواد او له ښځو سره د ملاتړ د اړتیا په پام کې نیولو سره دغه کمپاین له ټولو سره شریکوي.
مرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په هغو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. همدارنګه د دې شبکو غړو د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې هیله وکړه چې د ښځو د بېسوادۍ پر ضد د کمپاین په پلي کولو کې ورسره مرستې وکړي. پخوا تر دې افغان چارواکو هم د ښځو د سواد د کچې پر لوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښځو د زده کړو لپاره به لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د پوهنې وزارت استازي چې د افغان مرمنو د همغږۍ د شبکې په ناسته کې حاضر و ویل چې د پوهنې وزارت چمتو دی چې د ښځو د سواد د کچې په لوړولو کې د دې کمپاین سره مرسته وکړي. د دې وزارت د حیاتي سواد مرستیال زهرا جعفری وویل چې د پوهنې وزارت په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو د سواد د زده کړې لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
یکی از طرحهایی را که ما در نظر داریم این هست که آموزش
یو له هغو طرحو څخه چې موږ په پام کې لرو دا ده چې یوې کورنۍ ته د یو غړي د روزلو طرحه ده. په دې معنی چې د کورنۍ یو غړي کولای سي چې د کورنۍ څو غړي یا ټوله کورنۍ باسواده کړي. همدارنګه زده کړه له لیرې لارې په نامه یو بل پروګرام هم لرو چې د سي ډي ګانو او فلمونو له لارې غواړو چې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړو.
همدارنګه د افغان مرمنو د همغږۍ د شبکې غړی عبدالله احمدی وایي چې حکومت د بېسوادۍ د لمنځوړلو لپاره خلکو په تېره کورنیو ته د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي چې د سواد پر اهمیت پوه او زده کړو ته مخه کړي. د چارو پوه عبدالله واحدیار وایي چې سواد د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ تر ټولو مهم لامل دی او خلکو ته پکار ده چې لیک لوست ډېر اهمیت ورکړي. خغلی واحدیار دا هم وایي چې په افغانستان کې د ګڼو ناخوالو لامل له سواده د خلکو لریواله ده.
په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې سلګونو غړو د دې کمیټې په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ کې د منډو سیالۍ ترسره کړي. دوی ویل چې د ولسمشر وروستی فرمان یو ښه اقدام دی او د ورزش د ودې سبب کیږي. ابراهیم صافی پرې رپورټ لري.
که څه هم افغان لوبغاړي په بېلابېلو برخو کې ښه ځلېدلي او هیواد ته یې ویاړونه راوړي، خو په دې وروستیو کې د اولمپیک کمیټې دننه جدي مخالفتونو ځینې اندېښنې راپارولې دي. د اولمپیک په ملي کمیټې کې پخوا د مخالفتونو یواځینۍ خبرې کېدلې، خو په دې وروستیو کې دغه مخالفتونه بربند شول او له ورایه داسې ښکاره شوه چې په اولمپیک کمیټې کې یو لوی درز رامنځته شوی دی. د پنځشنبه پورې سلګونه ورزشکارانو د اولمپیک کمیټې په اړه د ولسمشر وروستی فرمان وستایه او په دې ویاړي د منډو سیالۍ ترسره کړه. د دغه ورزشکارانو په استازیتوب جاوید دلاور وویل
سابقات تشکری از حکم جناب رئیس جمهور
دغه سیالۍ د ولسمشر د حکم نه د مننې په هدف چې د حمل په 15مه صادر کړی هغه ټیم چې په حق او مشروعیت یې درلودی نو اوس موږ د ولسمشر نه د مننې په هدف دغه سیالۍ جوړې کړې دي.
په اولمپیک کمیټې کې له مخالفتونو وروسته ولسمشر د مخالفتونو د حل لپاره یو پلاوی وټاکه او له هغې وروسته یې د یو فرمان له مخې فهیم هاشمی د اولمپیک کمیټې د مشر په توګه وټاکه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي هله د چیلې دغه فرمان سره د اولمپیک دننه مخالفتونه له منځه ولاړ شي.
د اولمپیک په کمیټه کې ډېرې ستونزې وې، ډېر شکایتونه وو. رئیس جمهور د دغه مشکلاتو د څېړنې لپاره هلته آیت واسو چې پر دې باندې ونیول سو شي فهیم هاشمی هلته د رئیس په توګه باندې مقرر شي. زموږ هیله دا ده چې د فهیم هاشمی په ورتګ سره به هلته نور د اولمپیک په کمیټه کې مخکې ستونزې وي هغه ونه وسیږي او یو اصولي او قانوني جریان به ټول مسایل هلته پیدا کړي.
شاوخوا یو اونۍ وړاندې بیا د ظاهر اخبار په مشرۍ چې هغه ځان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر بولي زرګونه ورزشکاران سړکونو ته راووتل او د ولسمشر وروستی فرمانی وغنده. جمهوري ریاست وایي طبیعي خبره ده چې د ولسمشر فرمان ځینې حساسیتونه راپارولي او وروستي اعتراضونه هم د همدغو حساسیتونو زیږنده ده. بل لور ته د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د اولمپیک دننه موجوده اختلافات باید پای ته ورسیږي دا ځکه چې د ورزشکارانو پر روحي ناوړه اغېز کوي. د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
اول خو تربیت بدني یا اولمپیک دا یو غیر سیاسي ارګان نه دي. دوی اختلافات به هغه ځوانانو باندې چې په ټول څوار لاسو کړو کې مډالونه راوړي د افتخارات افغانستان ته راوړي سخت منفي تاثیر وکړي. زما پیشنهاد ملي وحدت د حکومت مشرانو نه دا ده چې دغه څه کارونه نه کوي چې خدای خواسته د موږ د
افغان ورزشکارانو په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته ویاړونه راوړل او د افغانستان بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ورپاو. د ورزش مینوال وایي افغان حکومت باید د ورزش د ودې لپاره نور جدیت هم وکړي او په ورزشي بنسټونو کې د مخالفتونو مخنیوي ته اقدام وکړي. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه افغانان په نشئی توکو روږدي دي. د مخدراتو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی مزار شریف ته د یو سفر په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې په شمال او په ځانګړې توګه بلخ ولایت کې د نشئی توکو کښت نسبت بل هر وخت زیات شوی او دوی د مخنیوي په برخه کې د عمل یو پروګرام چمتو کړی چې تر تطبیق لاندې دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د مخدراتو کو سره د مبارزې وزارت چارواکي په شمال خاصتن بلخ ولایت کې د مخدراتو کو د کرکړې د زیاتوالي په اړه اندېښنه کوي. د مخدراتو کو سره د مبارزې وزیر مزار شریف ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې چې هدف یې د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي حکومت سره همغږي کول شوی، هغې رسنیو ته وویل چې په شمال خاصتن بلخ کې نسبت بل هر وخت د مخدراتو کو په کرکړه کې زیاتوالی راغلی دی. سلامت عظیمی وویل چې تر ټولو ډیر کوکنار د بلخ په چمتاله او چاربولک ولسوالیو کې کښت شوی دی. د میرمن عظیمی په خبره چې په ټول هیواد کې 3 میلیونه کسان په مخدره توکو روږدي دي چې له دې جمله 1.5 میلیونه ځوانان او پکې 2.5 سلنه ښځې شامل دي. عظیمی په اړه وویل د ملي یووالي حکومت په مخدره توکو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی او په پام کې لري تر څو د عمل د برنامې په تطبیق سره دا کچه ډیره راکمه کړي. د سلامت عظیمی په خبره چې د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت د عمل د برنامې په تطبیق سره به د کښت شویو مخدره توکو کچه تر ډیره حده راکمه شي. د مخدره توکو سره د مبارزې وزیره وایي چې د دې وزارت د عمل برنامه ولسمشر تایید کړي او د ملګرو ملتونو د سازمان په اتیایم اجلاس کې د اجرایه ریاست لخوا یادې غونډې ته وړاندې شوې ده. د عمل برنامه په کال 2015 کې پیل شوه او په کال 2019 کې به پای ته ورسیږي. د سلامت په خبره چې د قانون تنفیذ، د مخدره توکو د قاچاق او ترافیک، د قانون اجرا او د عامه نظم تامین په دې برنامه کې شامل دي. هغه وویل
همچنان جلوگیری از ورود مواد پیساز
د مخدره توکو د مخه چمتو شوی مواد مخنیوی، د مخدره توکو څخه د استفاده کوونکو مخنیوی او د مخدره توکو سره د پروسس مخنیوی هغه څه دي چې د یاد وزارت د عمل په برنامه کې شامل دي. سلامت از میوایی چه ده مخدرات توکو ترمخه تولید شوی ضروری توکی او ده حقو ده پروسس مواد لافغانستان بهر برابری او پا هم ده حیلات ندهوالا تونه باید لافغان حکومت سر پگرده ده مخدرات توکو پا وران ده مبارزه پا مخ که ونیزی. مجیب رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف.
دوستانو وست هم لسنیمی بجی شوی وار بیا پا مکلی ده مهم خبرونو سر تکو تا. د ټاپیل پروژې سره پروند نور 200 میلیون ډالرو پانګونې شمنه شوې ده. د هرات ولی محمد آصف رحیمی هله خودلی چې د افغانستان لاله پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپی د پروژې د رغونې کار لټاکلي وخت مخکې پیل شي. د روسي رسنیو د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان او پاکستان مشان په نږدې راتلونکو کې په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د کاسا زر د برېښنا پر پروژې خبرې وکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیري په بلخ ولایت کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي د هغه ریپورټونو په اړه څېړنه کوي چې وایي یوې خیریه ټولنې چې د لشکر طیبه افراطي ډلې یې ملاتړ کوي په لاهور ښار کې اسلامي محکمه جوړه کړې. د داعش وسلوالو د سوریې د پلازمېنې دمشق په شمال کې د سیمټو د یوې فابریکې 300 کارکوونکي یرغمل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد کړی. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس مخکې له دېنه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د تاجکستان پارلمان د چهارشنبې په ورځ دې هېواد ته د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون پر واردولو او له دې الوتکو د تاجکستان په فضا کې د کار اخیستلو په اړه رایګیري وکړه. رپورټونه وایي د تاجکستان پارلمان دا کار د اسلام پالو افراطي ډلو د فعالیت او د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کړی. نور جزئیات له فرشتې جلال زی ورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسئ.
د تاجکستان د پارلمان د ولسی جرګې وکیلانو په یو خله په دې هیواد کې د هوایی فعالیتونو د قانون د تعدیل ملاتړ وکړ. پر دې اساس تاجکستان ته د بې پیلوټ الوتکو د واردولو او استفادې لپاره باید د دې هیواد له حکومته اجازه واخیستل شي. دا څنګه ګڼل کیږي چې دا قانون به د تاجکستان پر پیاوړي ګاونډي روسیا اغیز وکړي، ځکه روسیا په تاجکستان کې یوه پوځي اډه لري او په دوامدار ډول په دې هیواد کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي. د تاجکستان د ملي امنیت د ادارې مرستیال منصور جان عمروف د دې هیواد پارلمان ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغو تعدیلاتو هدف د هغو بې پیلوټه الوتکو د پرواز مخنیوی دی چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي کار ورڅخه اخلي. تاجکستان له افغانستان سره 1500 کیلومتره ګډه پوله لري او خپل وګړي له نږدې څاري، څو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خلکو د یوځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجکستان لشتر لږ زر وګړي اوسمهال له داعش سره یوځای سوي او په سوریا او عراق کې د هغوی په پلوي جنګیږي. په تاجکستان کې د هوایی چارو د تنظیم د قانون د تعدیلاتو طرحه به د تاجکستان په مشرانو جرګه کې هم تایید شي، ځکه د رپورټونو پر اساس د مستبد ولسمشر امام علي رحمان زیات پلویان پکې غړي دي. امریکا او جاپان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون د فعالیتونو د تنظیم لپاره یې ځانګړي لایحې جوړې کړې دي. دا چې په تاجکستان کې ویره ده چې یو شمېر تروریستي ډلې او د مخدرو موادو قاچاقونکي شایي له ډرون یا بې پیلوټه الوتکو کار واخلي ځان ته خبره ده، خو په دې هیواد کې له بې پیلوټ الوتکو د ودونو د مراسمو د فلم برتاري او د عکاسۍ لپاره هم کار اخیستل کیږي. عادي خلک په خپلو ودونو کې د اکاسی لپاره د بی پیلوټه الوتکو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. موږ د پاک او شایسته چاپیریال د لرلو ارزو لرو، خو د شایسته او پاک چاپیریال ساتنه او پالنه مو له لاسه نه کیږي. که په انټرنیټ او یا هم له نږدې په نور نړۍ کې د طبیعت ننداره وکړو، نو په زړه مو منګولې لګوي او له ښکلا یې خوند اخلو. په ځینو هیوادونو کې چې د طبیعي ښکلا منظرې نه وي او یا هم کمې وي، نو خلک یې د مصنوعي غرونو، چمنونو، ګلانو او نورو په جوړولو خپله تنده ماتوي. زموږ او د نړۍ د نورو انسانانو ترمنځ په فزیکي جوړښت کې کوم توپیر نشته، بلکې یوازې اخلاق، وړتیاوې او پوهه ده چې یو له بله مو فرق کېدلی سي. هر کال په ټوله هیواد کې ښاروالۍ، نورې اړوند ادارې او مدني ټولنې د پسرلي په موسم کې په زرګونه نیالګي او زینتي بوټي کښېنوي، خو چې څه موده تېره سي نو د کښېنول شوو نیالګیو څانګې مړاوې او د وچېدو په درشل کې وي، او یا هم له خپله ځایه ایستل سوي وي او یوازې د ایښودو کندې پاتې وي. د دغه لړۍ په دوام کې سږ کال په کندهار کې د ځوانانو مشورتي بورډ غړو په یوه ډلهییز کمپاین کې د کندهار په یو شمېر ښوونځیو کې نیالګي کښېنول. دا چې څنګه کولای سو د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو، په دې اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د دغه بورډ د درو غړو فضل باري بریالي، محمد آصف فتیالي او عبدالغفور پیرو سره لنډ معلوماتي بحث کوو. زه صادق رښتنه یم. پیرو صاحب، په پیل کې که تاسو راته ووایاست چې د یوه زرغون چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
مننه په سر کې صادق رښتنه صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو تر نړیوالو ته سلامونه، او له تاسو مننه چې موږ ته وخت راکړ او دې پروګرام ته مو راوغوښتلو. د زرغون چاپېریال د ساتلو لپاره ښه لاره لومړی دا ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي. له بېلابېلو لارو څخه موږ کولای شو خلک په دې وپوهوو چې زرغون چاپېریال څه ګټې لري، موږ ولې باید نیالان ولګوو، ولې باید ونې ولګوو. د دې تر څنګ کومې ادارې چې دا کار پر مخ وړي، هغوی باید د یو منظم پلان له مخې دا کار ته دوام ورکړي او داسې یو پروګرام جوړ کړي چې له یوې خوا خلک نیالان ولګوي، له دې سره مرسته وکوي، او له بلې خوا د لګول شوي نیالانو د ساتنې لپاره خلک تشویق کړي او په خپل ملا پر کار واچي.
د اسلام د نظره د نیالګیو د ایښودلو ګټې څنګه تشریح کوي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي: وای خیر الناس من ینفع الناس، وای تر ټولو ګټور څوک هغه دی چې نور ته ګټه ورسیږي. په دې معنی چې کومور واړو چې په ټولنه کې موثر کردار ولرو او دغه سیو کردار چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، ټولنه مو له موږ څخه د یو خیر پر لور بوزو، نو موږ باید داسې یو کردار ولرو چې نورو ته مو ګټه ورسیږي. د ګټې یو هغه اسانه لاره دا ده چې موږ نیالګي ولګوو، دې لپاره چې هم به مو چاپېریال چین سوی، هم به مو خلکو ته ګټه رسېدلې، هم به خلکو میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګیو څخه بیا ګټه اخیستې. او بل رسول الله په یو حدیث کې وایي: که څوک یو نیالګی ولګي، دا د لپاره یوه داسې صدقه ده تر اخرته پورې بې ده په اصطلاح ثواب او کریډیټ ورځي، او د دل لپاره به په اخرت کې یو ونه ورکول کیږي. نو دا یو ډیر لوی چانس دی زموږ لپاره، یو ډیر لوی فرصت دی. کومو دی ونه الګي په لګولو سره هم په دنیا کې او هم په اخرت کې دغه یو ثواب ترلاسه کو چې هغه دایمي دی، ابدي دی او پریکړه نه لري.
بریالي صاحب، تاسو تیر اونۍ یو کمپاین درلودي او په یو شمېر ښوونځیو کې مو نیالګي کښېنول، دا په څومره شمېر او په څو سیمو کې؟
موږ د ځوانانو بورډ چې کوم کمپاین تقریبا یو هفته مخکې درلودی، په د کندهار ښار تر څنګ په ځینو لیرو سیمو کې مو په مکاتبو کې نیالګي کښېنوله، او هلته ورغلو په داسې مکاتب مو انتخاب کړله چې هغوی نیالګي پاللی سوای. هلته د اوبو امکان و، ځکه دلته ځینې داسې مکاتب هم شته چې سمې اوبه نه لري د پاللو، هلته زمینه نه ده برابره. نو تقریبا شاوخوا پنځه شپږ مکاتب و چې وری ورغلولو او وری مو دغه اشار وکړي.
ولې مو یوازې ښوونځي انتخاب کړه، ولې د ښار نورې سیمې؟
د دې بنیادی وجه دا و چې په ښار کې دغه ډول حشرونه د ځینو د ښاروالۍ د خواست هم وسول، او د ځینو ځوانانو د خواست هم وسول. د مکاتبو یو خدا خبر و چې په ښار کې د نور خلکو یې شوه، او هغوی ته یو ذهنیت ورکول سوی و چې هر څوک باید د خپلو کورونو مخ ته نیالګي کښېنوي. یو خدا وجه و. بله دا وجه و چې ماشومان په د ورځې ډېر ساعتونه په مکاتبو کې تیروي، نو دا چې دوی هلته ډېر وخت تیروي او تقریبا شپږ اووه ساعته شاوخوا هلته تیروي، په دې خاطر د دوی د ژوند د سمون او د دوی د ماحول دپاره دا ملازمه وبلل چې هلته نیالګي وي، او د دوی چاپېریال باید زرغون او سالم چاپېریال واوسي.
مشخصا د زرغون چاپېریال ګټې به څه وي؟
زرغون چاپیریال نه یوازې داسې په صحیح لحاظ د انسانانو لپاره ګټور دي، بلکې د توپانونو مخه نیولی سي، د تودوخې چې د نړۍ اقلیم ورځ په ورځ د تودېدو پر خوا روان دی د هغه مخه نیسي، او د انسانانو د هوا د ککړتیا مخه نیسي. نو د دغو ټولو لپاره، د دغو ټولو تر څنګ، د انسانانو د طبیعت د پاره هم ګټور دی. او دا چې څنګه ګټه لري، زه خو په دې فکر یم چې زموږ خلکو ته باید د ډاکټرانو د خوا څخه عامه پوهاوی ورکول سي چې د دې تر څنګ نورې کومې ګټې لري.
پټیالی صاحب، نوې ونې ډېرې په کمه کچه کښېنول کېږي خو ساتنه یې نه کېږي، علت یې څه دی؟
علت یې ډېر واضح دی. د هغو کسانو د خوا څخه چې نیالګۍ کښېنوي، بیا د هغو پالنه هغو نه مهمه نه بولي لکه کښېنولې. په داسې حال کې چې د نیالګیو پالل او روزل د دوی تر کښېنولو لا ډېر مهم دي. که د ښاروالۍ یا بل مرجع او یا ادارې د خوا څخه نیالګۍ کښېنول کېږي، د دې د روزلو او پالل دپاره باید مشخص تدابیر ونیول سي. که لس نیالګۍ کښېنو او د هغه د پنځو د روزلو او پالل امکانات لرو، نو د دې پر ځای به چې لس نیالګۍ ږدو، پنځه نیالګۍ به کښېنو، او د پنځو نور نیالګیو په مصرف به د هغه د پالولو دپاره تدابیر ونیوسو. او زه فکر کوم په دې په لومړي سر کې دا را ښاروالۍ ډېر مسؤلیت دی چې خلک په اول قدم کې په داوطلبه شکل حاضر کړي چې د نیالګیو روزنه او پالنه وکړي. خو که دا کار په دا شکل نه کېږي، بیا زه فکر کوم ښه لارې دا ده چې د نیالګیو روزل او پالل په کښې حتمي سي، چې جریمه پر هغه باندې وازه سي. که چیرې د هر کور مخ یا د دوکان مخ ته نیالګۍ کښېنول سي، د هغه مسؤلیت باید د هغه دوکاندار او یا د کور د مالک په غاړه وي چې دی باید دا نیالګۍ وروزي، ځکه ټولنه زرغونول د ټولو ګډ مسؤلیت دی او ټول باید ونډه پکښې واخلي.
تاسې د زرغون چاپیریال ګټې څنګه تشریح کوئ؟
بریالي صاحب ګټې وویلې، زه فکر کوم ځینې نورې ګټې هوا صافوي، محیط ښایسته کوي، او د توپانونو مخنیوی کې کومک کولای سي، او د اورښت، د باران د اورښت امکانات ډېری، او هغه کسان چې د ګلانو او د شینګیا سره ذوق او علاقه لري، څېړنې ښیي چې د هغوی ژوند تر نورو روغ او ډېر وي، او ډېرې نورې فایدې لري. کېدای سي د اوبو د ضایع مخه ونیوسي، چې دا خپله هم ډېره غټه فایده ده. هغه اوبه چې یوارې استعمال سوي، هغه کېدای سي د ګلانو په اوبولو کې استفاده ځینې وسي، هم به چاپیریال زرغون کړي او هم به د هغو اوبو د ضایع کېدلو مخنیوی سوی.
پیرو صاحب، د چاپیریال ساتنې اړوند ادارو باندې تل دا انتقاد وي چې د نیالګیو په برخه کې اړینې او قانع کوونکې هڅې نه کوي، تاسې په دې اړه څه وایاست؟
بلکل، دا انتقاد یو عام انتقاد دی. همیشه موږ په رسنیو کې او دغسې عموما خلک دا وایي چې نیالګي ښودل کېږي خو پالل کېږي نه. د دې یو مشکل فکر کوم دا دی چې کومې ادارې چې دغه مسؤلیت پر غاړه لري یا دغه پروسه پر مخ بیایي، هغوی دا د نیالانو لګول یا د ونو لګول دا یو نوبتي پروسه یا نوبتي فرهنګ بولي. دې ته پاملرنه نه کېږي چې وار له مخکې یو دغسې منظم پلان جوړ سي چې کوم نیالان موږ دو وار مخکې تر دې چې هغه کښېنول سي، باید پر دې باندې فکر وسي چې دا څنګه ساتلی سو. مهمه دا نه ده چې موږ څومره نیالان ردو، مهمه دا ده چې موږ یې څومره ساتلی سو. د دې لپاره په خپله اړوند ادارې لکه ښاروالۍ، د چاپیریال ساتنې اداره، د کرهڼې او مالدارۍ ریاست، دغسې په دریو دولت په کچه او د ولایت په کچه او دغه رقم د ټول هېواد په کچه دا سره هماهنګې سي، منظم پلان جوړ کړي، له هغه وروسته بیا نیالګیان ولګوي، او د دې تر څنګ له رسنیو څخه، له هغو ادارو څخه چې هغه د عام ذهنیت جوړولو کې ښه ونډه لري او پر هغوی تاثیر لري، د هغوی له لارې یو پراخ کمپاین وسي. او دا باید لنډمهالی هم نه وي، دا باید وخت پر وخت پر دې باندې بحثونه وسي. د چاپیریال ساتنې ادارې استازي راسي، خلکو ته ګټې بیان کړي، دغه رقم د تر څنګ په ښوونځیو کې دا یو مضمون سي، د مضمون تر څنګ دا باید یو لیکچر په ډول باندې خلکو ته وړاندې سي چې نیالان لګول، زرغون چاپیریال، سمسور چاپیریال څه ګټې لري، او موږ باید ولې وکړو. دغه پر څنګ پر مینمرونو باندې باید دا وویل سي، علماو ته باید دغه سوژې او موضوعات ورکول سي، اجواقا په ریاست له خوا ځکه په اسلام کې په دې اړه باندې بیخي ډېر لارښوونې شته، ډېر مواد شته، له هغو څخه ډېر ښه استفاده کېدلی سي که هغه وخت پر وخت باندې خلکو ته بیان سي، او د اسلام په رڼا کې هغه مذهبي ګټې چې دي هغه ورته بیان سي، هغه ثوابونه چې لري همدا ورته بیان سي، خلک به ډېر ښه چمتو سي دې ته چې بیا به نه یوازې دا چې نالیان به له منځه نه ځي، خلک به پخپله دې تشویق کېږي چې هم له ښاروالۍ سره د کرنې مالدارۍ له ریاست سره د چاپیریال ساتنې له ادارې سره خپله به همکاري ورسره کوي، هغه نیالګیان لګول سوي هغه به هم ساتي، او خپله به هم دې ته تشویق کېږي چې دې ولګوي او وې ساتي.
پر خلکو هم دا انتقاد کېږي چې یوازې په خپلو کورونو کې نیالګي ږدي او د کور د باندې په کوڅه، سړک او نورو سیمو کې نه ږدي.
بالکل، موږ وګړي چې د ټولنې کوم وګړي چې دي هغه تر ډېره پورې په ښاري فرهنګ باندې تر اوسه نه دي پوه. ښاري فرهنګ په دې مانا چې له دوی سره یوازې د خپل ځان غم دی، د نورو خلکو غم ورسره نشته، او حال دا چې په یو ټولنه کې سړی اوسېږي یا په یو ښار کې سړی اوسېږي، سړی به د هغه ټول محیط ته پاملرنه کوي. نو د دې لپاره چې خلک په دې باندې وپوهېږي چې یوازې په خپل کور کې یا د خپل اوسېدو شاوخوا ځای کې نیالګي کښې نه ږدي، بلکې په ښار کې یې هم کښېږدي، کوڅه کې یې هم کښېږدي، د بازار کې یې هم کښېږدي، نو د دې لپاره بېرته هغه خبره ده چې اړوندې ادارې، مدني فعالان، لیکوالان، فرهنګي شخصیتونه، رسنۍ په تېره هغه رسنۍ چې غږیزې رسنۍ دي، ځکه زموږ خلک غږیزې رسنۍ ته ډېر لاسرسی لري، هغوی باید پر دې باندې ډېر فوکس وکړي، ډېر تمرکز وکړي، وخت پر وخت باندې پروګرامونه جوړ کړي، دغه ډول کسان چې په دې اړه نظر لري، معلومات لري، یا حتی له دې سره سروکار وي، هغه راوغواړي چې خلکو ته یو ذهنیت ورکړي. په تېره بیا مهمه دا ده چې د ممبر له لارې په خلکو باندې دا غږ وسي، ځکه زموږ په خلکو باندې ممبر غږ ډېر تاثیر لري.
بریالی صاحب، دا پوښتنه به ستاسو هم وکړو، همیشه پر خلکو هم دا انتقاد وي چې دوی یوازې په خپلو کورونو کې نیالګي ږدي او د کور د باندې په کوڅه، سړک او نورو سیمو کې نه ږدي. ته خپله که په دې برخه کې تجربه لرې، له دغه کمپاین نه پرته چې تاسو په ښوونځیو کې نیالګي کښېنول، آیا د خپل کور مخ یا پر سړک مو نیالګي کښېنولي دي یو وخت؟
زموږ په ټولنه کې یو مشکل موږ دا لرو چې ملي فکر نه دی موجود. ټولنیز موضوعات د خپل ځان موضوعات نه ګڼو، ټول عمر موږ یوازې خپل کور او خپل ځان ته فکر کړی دی. دا د دې سبب شوی دی چې کوڅه خپل د ژوند برخه نه بولو، یا خپل چاپیریال نه ګڼو، دغه رقم سړک و نور ماحول. کله چې زموږ ذهنیت وده کوي، پراخیږي، او ټولنیزه ستونزه د ځان ټولنیزه ګڼو، په دغه صورت کې نو بیا موږ په کوڅه کې هم اماده کېږو دې ته چې په کوڅه کې و، سړک کې و، په خپل چار چاپیره کې د هغه د سمون او د هغه د پاکوالي خیال وساتو. زه موږ دا غټ مشکل زموږ دغه دی. زه چې د کوم خلکو سره مخ شوی یم، تر ډېره حده پورې دوی په کوڅو او په سړکونو کې نیالګي نه ږدي، یوازې په خپلو کورو کې ږدي، خو د دغه ملي فکر دپاره پراخ تبلیغاتو ته اړتیا سته، او دغه ذهنیت ورکول پکار دی چې ټولنه زموږ څه د ژوند برخه ده، زموږ په موږ پورې اړه لري چې څنګه زموږ ټولنه سمیږي، غونه زموږ کور، غونه زما د کور غړي دا جوړیږي. نو زموږ دغه مشکل دی، او دغه مشکل لکه پیرو صاحب چې ویل، د رسنیو د لارې حلېدلی سي، او ملي فکر باید خلکو ته ورکول سي چې د ټولنې هر ستونزه په موږ پورې اړه لري.
او دا مو نه ویل چې تا خپله یو وخت د کور د باندې له دا کمپاین پرته خپل په کوڅه کې یا په سړک باندې نیالګي کښېنولي؟
زه خپله هم د دې ټولنې د یو غړي په توګه دغه مشکل سته، ما هم ډېر نه دي کښېنولي، مګر لږ مو ایښې دي، او تر کمې اندازې مو توجه ورته کړې ده، ځکه زموږ کوڅه زموږ د کور مخ چې دی هغه نسبتا ښه دی، زرغون دی. او بل خبره دا ده چې زموږ کور چې په کوم ځای کې دی هغه کورو کې په ټولو کې دغه د زرغون چاپیریال لپاره زمینه برابره شوې ده.
پتیالی صاحب، د نیالګیو پرې ایښودلو او پر ضرورت مو خبرې وکړې، څنګه کېدلی سي چې د یو ښوونځو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي؟
د نیالګیو ساتل او روزل د ټولنې د هر غړي مسؤلیت دی. مهمه ده چې د ټولنې هر غړي ځان په دغه کمپاین او د تر هغه وروسته په د نیالګیو په روزلو او پاللو کې ځان مسؤول وبولي، او د کورنۍ نور غړي هم دې ته متوجه کړي چې د نیالګیو پالنه او روزنه وکړي.
او یو بل خبره چې لکه مخکې مې وویل د ښاروالۍ د خوا څخه زه فکر کوم دا هم یو لار کېدلی سي چې د هغو دوکانونو مخ ته چې د ښاروالۍ په بودیجه باندې نیالګۍ ایښودل شوي دي د هغوی روزنه دغه دوکانونو او کورونو په مالکانو باندې اجباري کړي. دوی باید دغه نیالګۍ روزنه او پالنه وکړي. د کچیرې نیالګي د منځ ځي ښاروالۍ مامور او یا ښاروالۍ کېدلی سي چې پر هغه باندې جریمه وازه کې فرضاً 1500 افغانۍ د دې نیالګي جریمه ده. هیڅوک بیا نه پرېږدي چې دا نیالګي دې د منځه لاړ سي، حتمي بېروزي او پالي. که چیرې دا نیالګي د بل چا د خوله د منځه تللي، دوی د خپل مسؤلیت پر اساس باندې مجبور دي چې نوی نیالګۍ کښېږدي، تر هغه غټ کښېږدي او تر هغه پخوا یې ښه وروزي. نو دغه لاره کېدلی سي چې د جریمې په وازه کولو سره د نیالګیو ښه روزنه او پالنه وسي.
پیرو صاحب، که دا پوښتنه له تاسې هم وسي چې څنګه کېدلی سي چې د ایښو څو نیالګیو ساتنه وسي او هغه وده وکړي؟
د نیالګیو د ساتلو یوه ستونزه بله دا هم ده چې کوم نیالګي چې ایښودل کېږي هلته عموما دې ته پام نه کړي. دا نیالګی له دې محیط سره برابر دی که نه دی، دلته دغه یو علمي څېړنه هم په کار ده چې کوم نیالګي دلته باید په دې محیط کې ولګول سي چې هغو پالنه بیا له دې محیط سره موافقه کېدلی سي. که دغه علمي څېړنې مخکې وسي، هغه نیالګیان چې له دې محیط سره برابر یا او خلکو ته پالنه اسانه وي، نو بیا هغه نیالګي وده کوي او پاتېږي. بل مهم شی دا دی چې خلکو ته باید دغه ور وښودل سي چې نیالګی څنګه پالل کېږي. زموږ خلک عموما ځینې ځینې کوشش کوي چې هغه نیالګی وساتي اوبه ورکړي، خو په دې باندې نه پوهېږي چې دې ته اوبه څنګه ورکول کېږي، اکور یا امبار چې ورکړو کې دا څنګه ورکول کېږي، د اوبو لګولو طریقه یې څنګه ده. ځکه عموما هغه نیالګی چې پاڼې یا خیرنې وي ګردن ورباندې پراته وي، هغه هم وده نه کوي. نو مخکې تر دې چې نیالګیان کېښودل سي، د نیالګیانو د پالنې په اړه باید خلکو ته کمپاین وسي په رسنیو کې، د نورو کمپاینونو له لارې، په ښوونځیو کې، د ممبر لخوا. دا ټول هغه مسایل دي که پر دې باندې کار وسي یو د پلان له مخې، په د منظمې طرحې له مخې، نو بیا کېدلی سي چې هغه نیالګي چې موږ لګوو هغه به وساتل سي. تر هغه وروسته دویم کار نو بیا دا دی چې خلکو ته عموما ذهنیت ورکول سي، دا نیالګي ستاسې خپل نیالګي دي، دا ستاسو د خپل کور و د خپل باغ مامتې غوندې وګڼئ، نو بیا هم کېدلی چې هغه نیالګي وساتو.
دغه مرسته باید له چا وغوښتل سي؟ د زراعت پوهنځۍ له محصلینو یا د نورو مسلکي کسانو چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونې وکړي؟
دا خو په اول سر کې د کرنې او مالداري د ریاست دنده ده چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي. کوم کسان چې په دې برخه کې پوهېږي او مسلکي زده کړې پکې کړي دي، هغوی څخه وخت پر وخت مرسته وغواړي، او حتی په خپله د ځینو د خپلې بودیجې کې دې ته یو برخه ځانګړې کړي چې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر دې تر څنګ د چاپیریال ساتنې یو مستقله اداره ده، دې لپاره سته د هغو کار هم دغه دی چې چاپیریال باید پاک وساتي، چاپیریال په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، د خلکو هغه شعوري او ذهني کچه را لوړ کړي. د هغو دنده هم جوړېږي چې خلکو ته په دې اړه معلومات ورکړي. د دې تر څنګ د رسنیو هم دا کار دی چې دغه موضوع خو زموږ د ټولو مشترکه موضوع ده. رسنۍ هم وخت پر وخت باندې باید له دغو دوو ادارو سره کښېني، له ښاروالۍ سره کښېني، عام خلک را وغواړي، د هغوی نظریات را وغواړي، او د دې تر څنګ د عامې روغتیا او پوهنې د ریاست چارواکو څخه مرسته وغواړي. هغې را مېلمانه کړي خپلو خپرونو کې چې مثلا خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دوی باید مثلا د پوهنې ریاست چارواکي باید په ښوونځیو کې دا مضمون بیخي کنی باید شامل کړي، او که هغه نسي کېدلی نو وخت پر وخت خلک را وغواړي، هغه کسان چې مسلکي پوهه لري لیکچرونه ورکړي زده کوونکو ته، نو به دا ذهنیت عام سي او خلک به په خپله خوښه باندې دې چمتو سي هغه نیالګي چې لګول سوي دي هغه وساتي او نور دې تشویق شي نور ولګي.
بریالي صاحب، پتیالي صاحب او پیرو صاحب، د نیالګیو د ساتنې مسله تشریح کړه، څنګه کولای شو چې په خلکو کې د نیالګیو د ساتنې او پالنې کلتور عام کړو؟
مخکې هم یادونه وسوه چې رسنۍ په دغه کې ډېر رول لوبولی سي چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې دغه چاپیریال زموږ دی او موږ یې باید سالم وساتو. د خلکو او دوی ته دا ذهنیت ورکول سي چې د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ مسؤلیت دی. که چیرې موږ غواړو چې موږ سالمه ټولنه ولرو، باید د خپل چاپیریال غم راسره وي. خو د دې تر څنګ د بده مرغه موږ په کندهار کې د چاپیریال ساتنې ریاست لرو، هغه په مکمل ډول فلج دی. نه یوازې دا چې دی په خپله دغه ریاست فلج دی، بلکې د ښاروالۍ سره هیڅ ډول روابط زما د معلوماتو مخې نه لري. په دغه کې تر ټولو مهم رول د چاپیریال ساتنې ریاست دی.
په دوام قدم کې د شاروالۍ دی او په دریم قدم کې د زراعت ریاست دی. که چیرې دوی په خپلو منځو کې همغږي ولري او د چاپریال د ساتنې او د زرغونتیا لپاره منظم میکانیزم او پلان ولري، نو کېدلی شي چې موږ یو سالم ماحول ولرو. بل خبره دا ده چې دغه ساتنه یې نسبتا تر د نیالګیو تر کښېنولو یو څه ګرانه ده، خو که ښاروالۍ دې ته یو خاص پلان ولري، ځکه هلته خاص مدیریت شته، د دغه مدیریت په لږ لګښت باندې کېدلی شي چې د نیالګیو د ښار د نیالګیو ساتنه وکړي. خدا یو خاص پلان ته ضرورت لري او اړتیا ده چې دغه اړوند ریاستونه سره همغږي سي او دا کار وکړي. او د دوی تر ټولو مهم برخه دا ده چې دوی به هم پالنه د دوی مسولیت یو کې وکړي. دا ښه خبره ده، مهمه ده. د دې ترڅنګ دوی باید تبلیغاتي برخه ولري، دوی باید د دې لپاره یو خاص فند ولري چې د رسنیو د لارې، د ممبر د لارې او د مدني ټولنو د لارې دغه تبلیغات وکړي چې د چاپیریال ساتنه د ټولو خلکو وظیفه ده. نو هم د دوی دا ده چې باید پالنې وکړي، هم تبلیغات باید وکړي.
تاسو د ځوانانو د بورډ د یو غړي په توګه اوس د دغه نیالګیو د ساتنې لپاره یوه طرحه لري، خلقو تطبیقات کوي یا سره کم له خلقو کومک غواړي؟
تر اوسه پورې موږ دوه شان په پام کې نیولې دي. موږ چې نیالګي کوم ځای کې کښېنولې دي، هغه مو د معرف ریاست سره په همغږي په داسې مکاتبو کې کښېنول چې هلته د دغو نیالګیو پالنه کیږي او د هغوی څخه مو ژمنه اخیستې ده. هغوی ژمنه راسره کړې ده چې موږ به د دغو پالنه کوو، یو خدا خبره. بله خبره دا ده چې د هغه ځای کوچنیانو ته مو چې موږ مکاتب ته تقریبا لسګونو سلګونو په هر مکتب کې به کوچنیان راسره وو د نیالګیو په کښېنول کې، هغو ته مو هم څه خبرې وکړې چې دغه د نیالګیو ساتنه زموږ د ټولو خلکو وظیفه ده. هغوی په خپلو کورونو کې هم یعنی د هغوی ذهنیت جوړېږي او په خپلو کورونو کې طبیعي ده چې اغېز به لري. او پر ټولنیزو رسنیو باندې هم موږ د دې لپاره تبلیغ کوو چې نیالګي ایښول دا زموږ ګټه ده او باید کښېنو. یعنی هم تبلیغاتي برخه شول او هلته داسې ځایونه مو انتخاب کړل چې هلته یې پالنه کېږي.
په دې علي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، کندهار ځنګلونه نه لري د نورو هېوادونو یا د نورو ولایتونو په ډول، ولې دلته ځنګلونو ته شرایط نه دي برابر یا چارواکو پاملرنه نه ده کړې؟
ترې اندازې پرې چې موجود وام په جلا جلا وختونو کې هغه د منځ وړل شوي دي او زما په فکر دا د چارواکو بې توجهي وه چې دا هغه ته هېڅ توجه نه وکړې. یو ډېر غټ ځنګل چې د شاولیکوډ ولسوالۍ د دالې بند په سیمه کې وو، هغه هم څه موده مخکې په داسې حال کې چې هلته د دغه ځنګله د ساتلو معذف کسان موجود وه، د منځه تللې وه. دا د دوی بې توجهي ده. په داسې مواردو کې د دوی خاص توجه ته اړتیا شته. او که خلق د کندهار مشخصا د کندهار اوسیدونکي هر یو نیالګي د ځان او یو د هیواد لپاره کښېږدي، ته به خبر ده څو کال وروسته به انشاءالله موږ ډېر ځنګلونه ولرو، خو په دې شرط چارواکي د هغه ساتلو ته ژمن پاتې شي.
تاسو د مشورتي بورډ غړي یاست، وخت پر وخت باندې د کندهار له والي سره ګوري مشورې ورکوي، آیا په دغه برخه کې داسې پلان شته چې د ځنګلونو چارواکي باید ځنګلونو ته توجه وکړي او دلته ځنګلونه ولرو؟
اوس زه فکر کوم موږ ډېر کار دا کار ته ضرورت لرو چې موږ یوازې ځنګلونه جوړ کړو چې نوي نیالګۍ کښېږدو. او د نوي نیالګۍ د ښودلو سره یو ځای موږ دا پلان هم لرو چې د هغه د روزلو لپاره کم کارونه باید وکړو چې هغه د ډېر وخت لپاره وساتلی شو او خلک یې تاوان ونه رسوي.
پکور کی خپل پری خود یادونا ناویزی آخلی قدمنا ناویزی لاس کی اشنا تای ورکڑی سر لاسونا ناویزی سپلی ارمانو Shut up.